درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو اوریدونکو اس نن یک شنبه ده د مریض دیار لسو درنیوی د هوت څلر وشتمه او د 2015 میلادي کال د مارچ 15مه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زې سپت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د امریکا لوري د خپل ځواکونو د استلو په پلان کې د بدلون او جن نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان اجرایی رئیس وی طالبان او داعش دوی جلا ډلې دي. ټاکل شوی ده چې نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي او د ډلیز امنیتي تړون ټولنې غړي وایي چې د جګړې د نښتو په صورت کې خپل پوځي ځواکونه په درو ورځو کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې ځای پر ځای کولی شي. د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایی رئیس وی طالبان او داعش دوی جلا ډلې دي او له یو بل سره اساسا تړاو نه لري. د افغانستان اجرایی رئیس په یو سفر هند ته تللی دی. دا خبره پرون په ډیلی کې وکړه. ښاغلی عبدالله وویل داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. د وویل په داسې ځای کې لکه افغانستان چې جګړه پکې دوام لري موږ پر داعش سترګې نشو پټولی. هغه خلک چې په افغانستان کې ځان د داعش غړي بولي په خواني طالبان دي او یوازې خپل بیرغ بدل کړی دی. دا کار به د دوی خطر تر پخوا زیات نه کړي خو موږ پر دوی نږدې نظر لرو او د دوی د پرمختګ مخه به ونیسو. شاغلی عبدالله زیاته کړه که څه هم ځینې طالبانو له اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړی خو په ځینو مواردو کې د دوی ترمنځ اختلاف هم شته. په سیاسي چارو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د اروپایي اتحادیې د سرمنشي له مرستیالي سره د لیدو پر مهال وویل قطر، متحده عربي امارات، چین او سعودي عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کولی شي. ښاغلی حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکاریو د ژمنو یادونه وکړه. د اروپایي اتحادیې د سرمنشي مرستیالي میرمن شمید هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره یوځای پر اوسنیو ستونزو لاسیشی. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ. د ډلیز امنیتي تړون ټولنې یا سی اس ټی او مشر وایي د جګړې د نښتو په صورت کې خپل پوځي ځواکونه په درو ورځو کې دننه پر افغان تاجک سرحد ګمارلی شي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د خبرو په مهال د جمعې په ورځ نیکولای بورډیژوا وویل د ډلیز امنیتي تړون ځواکونه کولی شي د افغان سرحد لخوا هر ډول خطر په شا وتنبوي. بوردی وژا زیاته کړه روسیا په تاجکستان کې یو بله جګړه نه پیلوي خو روسیا به هیڅکله پرې نږدې چې د ډلیز امنیتي تړون غړیو هیوادونو امنیت په شک کې ولویشي. تاجکستان، روسیا، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغیزستان د ډلیز امنیتي تړون غړي هیوادونه دي او له تاجکستان سره مرسته کوي چې د افغانستان له سرحد سره خپله دفاع ټینګه کړي. ټاکل شوی ده چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د واکسینو د پسرلنی کمپاین لومړی پړاو له نن څخه د درو ورځو لپاره د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شي. د افغانستان د روغتیا مرستیال وزیر ډاکټر هدایت الله ستانکزی د دغه کمپاین په درشل کې وویل په نورو شپږو ولایتونو کې به د ګزن د واکسینو کمپاین د دې کمپاین یو میاشت وروسته پیل شي. ټاکل شوی ده چې د ماشومانو د ګزن واکسینو د کمپاین د پلي کولو په نوي دوره کې تر 15 کلنۍ کښته 6 میلیونه او 8 لکه کوچنیان واکسین شي. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا مرستیال وزیر وویل
په دې دوره کې د افغانستان په 8 ولایتونو کې تطبیقوو. البته 6 ولایتونه چې په دې دوره کې زموږ د کوشش لاندې نه راځي هغه د زمې د کابل چې تر اوسه لارې بندې دي واورې دي او هوا سړه ده. دغه 6 ولایتونو لپاره چې هغه دوره چې بادغیس، زور، بامیان، دایکندی هرات او پنجشیر دی دغه ولایتونه موږ انشاءالله یو مثبات په خپل کوشش لاندې راولو.
د روغتیا وزارت له معلوماتو سره سم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په 2014 میلادي کال کې د کوچنیانو د ګزن 28 پیښې ثبت شوې دي. د عراق د نیمه خپلواک کورد سیمه ییز حکومت چارواکي عراق وی چې د اسلامي دولت سخت دریځو د پېشمرګ ځواکونو پر ضد په جګړه کې له کلورین ګاز څخه کار اخیستی دی. د عراق د نیمه خپلواک کورد سیمه ییز حکومت د امنیت شورا رویټرز خبري اژانس ته پرون په یو لیژل اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو له خوا د جنوري په میاشت کې د عراق په شمال کې له یوه انتحاري بریده وروسته پېشمرګ ځواکونو له ځان سره د خاوري او کالو بیلګې یا سمپلونه وړي. د اعلامیې له مخې په دې سمپلونو کې د کلورینو نښې وي چې داسې شی چې دا مواد د وسلو په توګه کارېدلی وو. دا ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د ارمنستان ولسمشر سرج سارکازیان پر نوبل چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د هغو تغیراتو ملاتړ کوي چې لمخي به د هیواد حکومتي سیستم پارلماني ته واوري. د دې هیواد د حکومتي سیستم پارلماني ته د اوشتو وړاندیز په اساسي قانون کې د تغییر یو ځانګړی کمیسون وړاندې کړی دی. سرکازیان یو ځانګړي حکومتي کمیسون ته امر کړی و چې له سیاسي ګوندونو سره خبري پیل کړي او د دې بدلون لپاره د وړاندیزونو په اړه راپور چمتو کړي.
د هیواد څو ستر شهرونو د هوا حالاتو د پکتو سره د بدخشان هوا به ډیره سړه وي چې د تودوخې لوړ درجه یې 44 منفی درې اسمان به اوریځ وي. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 44.3، په کندهار کې اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 21.2، په غزنی کې اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 10.2، په هرات کې اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 14.4، په جلال آباد کې اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 20.2، په مزار شریف کې اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 18.6، په ګردیز کې به واوره وریږي د تودوخې لوړ درجه 8.2، او په بامیان کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 14.2.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري و بجې او 8 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې اوري. د امریکا حکومت له افغانستان د پوزیانو د استلو پلان بدل کړ. د سولې عالی شورا د سولې ورستي هڅو ته هیله لري، خو ولسی جرګه د سولې د هڅو په اړه له چارواکو توضیحات غواړي.
د سولې پروسه د کوم ځای نه شروع شوې ده او کوم ځای ته رسوي؟ کله چې په مملکت کې جبهه جنگ روان وي، سولې د چا سره کوي؟
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ولایت کې جرمونه لشوې دي.
په دغه کال کې 115 مختلفونه واقع لرو. د دونه وی کال په تناسب 30% کمواله راغلی.
د دیو سینو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو رسپانو او نشیو کې کتنه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼې کې ولولئ او یا هم له دې طریقه واورئ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د استلو په اړه خپل پلانونه بدل کړي دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند غوړي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو اندیښنه څرګنده کړې وه، او د دې هیواد پوځي مشرانو هم د ولسمشر اوباما له ادارې غوښتي وو چې په افغانستان کې زیات پوځیان پرېږدي، خو اوس به له افغانستانه د پوځیانو د استلو اصلي پلان فسخ شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
امریکای چارواکی وای د اوباما اداره په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر کمول پلان فسخه کوي. ټاکل شوی و چې د روان کال تر پای به امریکا په افغانستان کې خپل 15500 پوځیان پرېږدي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکای چارواکو په وینا د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 کال د جګړې تر فصله پورې زیات پوځیان پرېږدي. تر اوسه په دې اړه کومه آخري پریکړه نه ده سوې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیري پاتې سي. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما کې داسې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په واشنگټن کې روانه میاشت د لیدو پر مهال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستی مهال ویش اعلان کړي. چارواکي وایي د اوباما اداره په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه ورو کړي او کې داسې تر 9800 امریکایي پوځیانو پورې اجازه وکړي چې تر راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا په ورستیو اونیو کې د دفاع د وزیر اشتون کارټر په ګډون د امریکا د دفاع وزارت مشرانو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استولو د پروسې وروکول تایید کړی دی. د جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین په ګډون چې د نظامی خدماتو د کمیټې رئیس هم دی، د کانګرس غړیو په روان کال کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د هغه اصلي پلان لمخې چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړی و، د 2015 کال تر پای به د امریکایي سرتیرو تر شمیر تر 15500 پورې او د 2014 کال تر پای به یوازې د امریکا د سفارت تر بریده امریکایان په کابل کې پاتې سوي وای. په نړۍ کې د امریکایي سفارتونو لپاره د دې هیواد امنیتي ماموریتونه فرق کوي، خو کېدای شي په ټوله کې د سرتیرو شمیر تر زر کسه پورې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر به د مارچ په 24 د افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي وحدت د حکومت د مهمو غړیو کوربه وي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به د امنیتي مسایلو، د اقتصادي ودې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې سره د امریکا د ملاتړ په اړه خبرې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت په 2010 میلادي کال د سی آی ای لوري د افغانستان حکومت ته لپټو مالی مرستو $1,000,000 د خپل یو افغان ډیپلوماټ د خلاصولو لپاره د القاعده تروریستي ډلې ته ورکړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په لومړي سر کې اندېښنه او شک درلود چې دا پیسې به جی سی آی ای ورڅخه خبره ده چې سی آی ای ورڅخه خبره ده په نشه شوی، زهرجنی شوی او په خطرناکو وړانګو لړل شوی وي او یا به د ترک موندلو ټکنالوژي پکې کارول شوی وي. نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې القاعده شبکې ته د افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فراهی د خلاصون په بدل کې د $1,000,000 د ورکولو موضوع په 2011 میلادي کال په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکا د خاصو ځواکونو له عملیاتو وروسته د بن لادن له کوره په ترلاسه شویو اسنادو کې جوته شوه. د دې موضوع تفصیل به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې درکړو.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سیمې هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه به د وسلوالو طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیل په برخه کې مثبتې نتیجې ولري. د دې شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې د سولې او امن راوصل سیاسي لارو چارو ته اړتیا لري او په دې برخه کې به په ملي او نړیواله سویه اقدامات افغانان نور هم هیله مند کړي. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان اوروي.
د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د افغان چارواکو پر لپسې هڅو نن سبا د خلکو په زړونو کې نوې هیله پیدا کړې سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي هم وایي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت هڅې او د سیمې د هیوادونو همکاري به ښه نتیجه ولري. د دغه شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
په دې کې شک نشته چې د سولې لپاره د بل هر وخت نه که زمينه سازي شوې ده او په ملي سطح باندې او په منطقوي او جهاني سطح باندې یو همانګي تر یو حد پورې منځ راغلي ده. دا چې زمونږ د حکومت مشران بهر سفرونه کوي، زما په نظر سعودي عربستان د سولې پر اوستو کې د دې رول مهم دی. د پاکستان، د چین، د ترکیې، د اماراتو.
دغه شان راپورونه وایي چې د طالبانو استازو په پټه له افغان او پاکستانی چارواکو سره په چین، قطر او پاکستان کې خبرې کړې دي، خو افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې چین له طالبانو سره په څوزلي خبرې کړې او افغان حکومت سره یې د خبرو لپاره هڅولې.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د سولې هڅې له خلکو پټې نه کړي. په دې اړه هم راپور لرو، خو له لنډو خبرونو وروسته. د افغانستان اجرایی رئیس وایي طالبان او داعش دوی جلا ډلې دي او له یو بل سره اساسا تړاو نه لري. په سیاسي چارو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د اروپایي اتحادیې د سرمشیل مرستیالې سره د لیدو په مهال وویل قطر، متحده عرب امارات، چین او سعودي عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کولی شي. د ډلې امنیتي تړون ټولنې یا سی ایس ټی او مشر وایي د جګړې د نښتو په صورت کې خپل پوځي ځواکونه په درو ورځو کې دننه پر افغان تاجک سرحد ځای پر ځای کولی شي. ټاکل شوې ده چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسین د پسرلنی کمپاین لومړی پړاو له نن څخه د درو ورځو په مخه د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شي. د عراق د نیمه خپلواک کورد سیمه ایز حکومت چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت سختدریزو د پیشمرګه ځواکونو پر ضد په جګړه کې له کلورین ګاز څخه استفاده کړې ده. او د افغانستان ولسمشر سرج سرکازیان پرون وویل چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د هغو تغیراتو بلاتړ کوي چې له مخې به د هیواد حکومتي سیستم پارلماني ته واوړي. تاسیز مجاغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي سوله د ټولو افغانانو حق دی او حکومت باید د سولې په اړه رواني هڅې له خلکو پچیره له ولسی جرګې پټې نه کړي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به فرشته جلال زئی درته وایي چې په د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي دي.
د افغانستان په جګړه کې 1,350 بریتانوي عسکر وژل شوي چې د درناوي مراسم د جمعې پورز په کابل او لندن کې ترسره شول. د لندن چاپ ګارډین په دې اړه په تبصره کې لیکلي، د افغانستان په جګړه کې د وژل شوي او بریتانوي ځواکونو شمیر په تیرنی م پیړۍ کې ساری نه لري. د ګارډین په لیکنه سره لري چې په افغانستان کې جګړه ډېری لوړې ژورې درلودې، زیاتې پیسې پکې مصرف شوې، ډېر خلک قرباني شول، ګڼې پوځي او سیاسي تیروتنې پکې وشوې. بل اخر تیر کال د غربیانو په خوښه پای ته ورسیده. د ګارډین په لیکنه جګړه ختمه سو، خو افغانستان تقریبا په داسې کمزوري حالت کې پاتې سو لکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې وخت کې چو. ګارډین په مقایسوي ډول لیکي چې د بریتانیا لپاره د یو ولس په توګه د افغانستان ماموریت هومره حساس او ټاکونکی نه وو لکه د عراق جګړه یا د فاکلند عملیات. خو ورسپانې مقاله په دې ختمه کړي چې په هر صورت کې باید هغه درس چې د افغانستان له جنگ واخستل شو او هغه زخم چې د جګړې را پرې شو هیر نسی. ورسپانی لیکلي د افغانستان جګړه به ختم شوي ضرور وي، خو باید هیر نه شي. د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان له عذاب ډک ګډون له افغانستان سره په هوسا مقابله پای ته ورسید. د پاکستان چاپ ورسپانی د نیشن د دې سرلیک په دوام په سیدنی کې د انګلستان او افغانستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ وروستۍ مسابقه ته چې دواړه له دغه سیالیو وېستل کتنه کړې ده. ورسپانی لیکي د افغان لوبغاړو رنگ د پچی له بایللو سره والوت او د انګلستان د ټیم د بری هیلې زیاتې کړې، خو که انګلستان په لسو وکټونو د غلوبه ګټلې وای ډیر خوند به ورکړی وای. او ګارډین ورسپانی په یو بل مقاله کې د لومپی او ایدی په نوم د هغو دوو سپو کیسه کړې چې یو بریتانوي عسکر له افغانستان له ځان سره لندن ته وړي دي. د دوی کوربه وای دي لومپی او ایدی که څه هم اوس د لندن هوا تنفس کوي، خو پر هر څه شکمن دي. دوی هوسا ژوند لري، خو په سترګو کې لوږه او استراب شته. د دوی کوربه وایي لومپی او ایدی د کابل ښار له هغو سلګونو کوڅړه بوسپو و چې د کثافاتو پر یوه انبار پراته وو. د ګارډین د مقالې لیکوال په افغانستان کې د سپو پر خراب حالت ډېرې خبرې کړي او په یو ځای کې لیکلي چې په افغانستان کې د عادي خبره ده چې یو څوک یو سپی په ډبره وولي. سپی وږی ته ژي په کوڅو کې پراته وي، حتی سک جنگي چې حرام کار دی هر ځای شته. لیکوال وای لومپی او ایدی اوس د جنوبي لندن په شنو باغچو کې آرام ژوند لري، خو له هر لوړ ژغ څخه سخت وحشت کوي. په افغانستان کې د بریتانیې پخوانی پوځي ویلي کله چې زما ملګری ای ډی او لومپی راکل راته وی ویل چې دوی دا فرق نسی کولای چې څوک حمله پرې کوي او څوک ورڅخه ویریږي. دغه برتانوی پوځي وایي هر څومره چې زه له دوی څخه ویریږم دوی هغومره ډیر غوریږي او دا ماته د افغانستان د ګډوډ حالت یو فکر راکوي. د ویری او تشدد هغه مخلوط چې هیڅ نتیجې ته یې ونه رسولو.
ولسی جرګه وایي سوله د ټولو افغانانو حق دی او حکومت باید د سولې په اړه رواني هڅې له خلکو پچیر بیا له ولسی جرګې پټې نه کړي. په ولسی جرګه کې دا موضوع وروسته له دې مطرح شو چې یو شمېر افغان چارواکو ویل له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې تیزې شوې دي. د ولسی جرګې ځینو غړیو په دې هم تاکید وکاو چې د هیواد د ملي امنیت شورا سلاکار دی ولسی جرګې ته راوغوښتل شي څو په دې اړه د جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغان چارواکي بیا بیا وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په روانه میلادي میاشت کې پیل شي، خو ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې د دغو مذاکراتو جزئیات او سرنګواله له دوی پټ و نه ساتي. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو حق ده او خلک او پتیر ولسی جرګه باید خبره وسی چې دا سوله له چا سره په کوم ځای کې او په کوم شرایطو پیلېږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو د بحثونو وروسته وویل
سول نیاز مردم افغانستان هست، تمام مردم افغانستان باید در جریان قرار داشته باشه
و هیچ سوله د افغانستان د خلکو ضرورت دی او باید ټول په جریان کې وي. په دې برخه کې باید هیڅ ډول بحث د پرتې تر شا نه وي. سوله باید د جنگ پای وي او کنانو دا به پرته له یوې دسیسې نور څه نه وي.
د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل مخکې له دې چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي باید د دوی نظر او رضایت ولري. د ولسی جرګې غړي شیرولی وردک وویل چې ولسی جرګه باید د هیواد د ملي امنیت د شورا سلاکار راوغواړي سو په دې اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
پیشنهادوام په هر ترتیب چې وي رئیس شورای امنیت باید دعوت شي د ملت کور ته. د سولې پروسه د کوم ځای نه شروع شوې ده او کوم ځای ته رسوي؟ کله چې په یو مملکت کې جبهه جنگ روان وي سوله د چا سره کوي؟ راځئ دا نن مو تاسو پریکړه وکړو چې رئیس شورای امنیت باید دعوت شي.
د سولې د خبرو د احتمالي پیل کېدو له راپورونو سره سم ځینې څېړونکي دا سپارښتنه هم کوي چې حکومت باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې د دې خبرو قرباني نه کړي.
د سولې په اړه ستاسو اوریدونکو نظر سره په ورستیو کې لکه څنګه چې مو اوریدل د سولې خبرې بیا تودې شوې دي. څومره دا ځل ورته هیله من یاست که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د تیر کال په پرتله سږ کال په پکتیا کې د چارواکو په وینا د جنایي جرمونو په فیصدي کې ښکاره کموالی راغلی دی او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې درې څلوېښت فیصده جنایي جرمونه لږ شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال داود تپان راپور واوري.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سک په دې ولایت کې د خلکو عامه پوهاوی او پولیسو مسلکي کېدو له امله په جنایي جرمونو کې کموالی راغلی دی. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي چې د 1992 کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو پیښې کمې شوې دي او په خبره اعلامیې هم د عامه پوهاوی د کچې لوړوالی ګڼي. نوموړی زیاتوي چې په دغه کال کې 125 بیلابیل جنایي واقعات درلودل چې په خپل وخت یې اړوند قضایي او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
په دغه کال کې 125 مختلفونه واقعې لرو چې په دې جمله کې 25 واقعې د قتل دي، 8 واقعې د مجروحیت او وهلو ټکول دي، 28 واقعې د غلا یا سرقت دي، یو واقع د قاچاق د انسان ده، درې واقع قاچاق د ممنوع اموالو ده، وو واقع تهدید ده، دوه واقع د لارې وهنې دي او یو واقع بله فریبکاری ده. او شل واقع نور دا متفرقه واقع دي چې بده تور کې دوی په دې په تړاو باندې موږ وکولای شو چې 203 کسه مزنونین گرفتار او مربوطه سوانوالی ته ولیږو چې دا موږ مقایسه کړ د دوه نوي کال په تناسب 30% کمواله راغلی.
نوموړی زیاتوي چې په جنایي جرمونو کې کموالی د ټولنې د تغییر معنا لري او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی د دې لامل کیږي چې په دې ډول پیښو کې کموالی راشي. دا وریاخیل په خبره چې د جنایي جرمونو د کموالي لامل له دوی سره د خلکو همکاري او د پولیسو مسلکي توب دی.
خبری مجله اوري
مخی تر دې چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لري ستاسو څو پیغامونه ولولو. یو نړیوال مطلب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګندنه ده چې آیا د ایران د اتومي پروګرام په اړه د چوکاټ جوړولو لپاره موافقه به د روانې میاشتې تر پایه وشي او کنه. جان کیری په مصر کې د خپلو خبرو په مهال وویل دوی هڅه کوي چې په دې اړه سمه موافقه ترلاسه کړي. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د مصر په شرم الشیخ سیمه کې د پانګونې په کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د ایران د اټومي پروګرام د چوکاټ په اړه به د رواني میاشتې تر پایه کومه موافقه وسی او کنه. د کیری دا خبرې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ په 15مه له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو نوې لړۍ په سویټزرلند کې پیلېږي. کیری وویل له لومړي سره دا خبرې سختې او شدیدې وې او اوس هم داسې دي. موږ یو څه پرمختګ کړی و خو اوس هم واټن سته. دا مهم واټن دی او په دې اړه د ایران لخوا باید مهم انتخاب وسي تر څو وکولای سي پر وړاندې ولاړ سي. خو کیری زیاته کړه موږ اوس هم نسو ویلی چې آیا یوې موافقې ته به سره ورسیږو او کنه. کیری د مارچ د 9 هغه لیک ته هم اشاره وکړه چې د 24 جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا د ایران مشر آیت الله علي خامنایي ته لیږل سوی و. په دې لیک کې خامنایي ته خبرداری ورکړل سوی و چې په امریکا کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې په 2012 کال کې به نوی ولسمشر وټاکل سي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه کېدونکې موافقه فسخه کېدای سي. کیری دا لیک د ولسمشر د دفتر لخوا له ایران سره د موافقې په مذاکراتو کې مستقیمه مداخله وبلله او وی ویل چې دا به د هغو خلکو په ذهنونو کې چې موږ ورسره مذاکرات کوو پښتنې راپورته کړي. کیری وویل موږ اوس هم خپله توجه پر سمه موافقه کولو متمرکزه کړې ده. داسې موافقه چې د امریکا او زموږ د ملګرو او نږدې ملاتړو په ګډون نړۍ له داسې خطره وژغوري چې په اټومي وسلو سنبال ایران یې ورته پېښولی سي. خامنایی د مارچ په 12مه پر دې لیک تبصره کړې وه او ویلي و چې امریکایي چارواکي د عادت له مخې په داسې حال کې چې موږ په مذاکراتو کې پرمختګ وکړو توند او سخت سي. د زیاته کړه چې امریکا د تیرستنې او دوکې لپاره مشهوره ده. امریکا او د نړۍ 5 نور قدرتونو د مارچ تر پایه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د چوکاټ لپاره ضرب الاجل ټاکلی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمی الله جان له هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکي سوله شکر دی خو تر عام ولس ما سوا بل څوک په حقیقت کې سوله نه کوي. یو بل اوریدونکی دفتانی له نامعلوم ځای لیکلی وایي زه پر دې خبرو هیڅ باور نه لرم ځکه چې پاکستان دوه مخی سیاست کوي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي ولسمشر اشرف غنی باید ډېر ژر د سرپرستو والیانو پر ځای نوي والیان معرفي کړي. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
د ژوند رنګونه.
نوم حسن ده ماشومان و لوب و سامان ده خرڅو
دغلته خرڅوي کنه دا جای تاسو په نظر مناسب ده؟
مناسب خو نه ده ځکه چې هوا ته ګوره هوا بخي یخه ده او مشکلات دي. چا خبره سي اوس سړی مریض سي په کمو پیسو بیا کېږم ده خو مجبوریت ده.
یا خو دې خبره ده بل تاسو خو دې خلکو لار بنده کړي کنه.
خو موږ ته داسې اقتصادي هغه نه لرو چې دوکان کېدو خو مجبور یم دا وکړو.
دا د دولت کسان چې ګرځي کنه مثلا دغه ښاروالي دي پولیس دي دوی نه درته وایي چې هلته مکېنئ؟
دوی یې خو جای نهسته څوک
دغه کار چې کوي پیسې چې ګټي دا د کور خرڅ مصرف دي پوره کوي.
ولا کم سره پرکی خو مشکل دی کم اندازه پرکیږي
ولی بل کار نه کیږي سرک په غاړه لار دې بنده کړی پیاده راو کار دې سم نه کیږي پیسې هم سم نه ګټي
بل چیو کو تعلیم موږ نه لرو مشکلات نور زیات دی ورچې ستنه دغه یو هغه پاتې ده
دغه شاین ستراوړي د ماشومان دی لو بل کوم جیراوړي
منډي نه راوړو په دلته به خرڅو لس شل روپې پخې کې پات کی
څنګه دي خار په نور برخ کې مګرځي کې اواز هم دلته
ګرځو مخ چته خیال تم شپای
تروسه د شاین در نه ټولکړي وړي دي
څو واره غرزې دي دي او ختم شوی دی او دا مشکل ستا ټول سامان خراب سي
خیر اوسې
مننه تاسو
دا ودا سړی رادیو لمړی خبری مجله او دا اوس په بل خبری مجله